السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن و بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو اونیز بحث د ازادي په څپو کې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو باندې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته بلل شوي. کوربه زما همکار احمد شیبر دی. لږ وروسته سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتي په حواله ویلي، د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان یا بهرني وګړي یاد کړي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. ایراني چارواکو نه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړي دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکز بوتزل سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي، په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې و چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلي کرزی په دې اړه چې دا لیدکاته کله شوې څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2024 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه وتلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبری اجانس چې د طالبان اداره کوي په یو راپور کې ویلي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ هغې کلنۍ غونډې ته وکړې چې د وزارت پر مسؤولانو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO استازو هم پکې ګډون کړی وو. پولیو یا د ماشومانو ګزڼ یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په نوره نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ویروس پاتې دی. د طالبان د حکومت روغتیایي چارواکي وایي په وروستیو دوه کلونو کې په افغانستان کې د پولیو ناروغي یوازې اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پام کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو ضد څلور د واکسینو کمپاینونه ترسره شي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 60 فلسطینی وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ نن د جنوري په 13 دا خبره د 13-14 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمه په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران بریډ به د سیمه امنیتي وزارت په کوم لوري روان کړیا او غیظ به پر افغانستان سوي په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غشتون کې ډلې پټن ځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوی دي. بلوچ ازادي غشتون کې غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اجانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علي رضا مرحمتي په وینا خبر ورکړ چې د حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې میرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان د حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلي دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوې دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي، کنه دا لانجه به پسې پراخ شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو ژغ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیشنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست سر اعظم انوار الحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمیر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشان پاکستان ته تښتېدلی دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې د حملې وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاو ده بحثونه ل ازادي رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دي او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دي. د ملمنو هر کله کې وو خبرونه ته شرحلې. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ په وضعیت پس نور هم کړکېچن شي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی د ویلې کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چې د دې په مال کې وشول سم په کرمان کې او د وګړي ایرانیان د لاسه ورکړ. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازنې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي. او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو د تروریستي ډلو همیشه کوربهتوب کله په حد دلیل باندې چدی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابې طرف ته ولاړ نه شي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پذیری حالت کې دي. نو زه فکر کوم د لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منځ کې یو تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړي ځکه دغه مشکل په ګډه سره حل کی.
مننه.
ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. فکر کوم بجای د دې تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې دا کړکېچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لهم دی سره بیرته د دوارو هیوادونو ترمن روابط بهترش.
منو نشم ورسیب تاست سلامونه او درنو ملمانو تا او ریزن کتا سلامونه میگیله. یقینا زبده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانک دیریگی لا بسیمه دپارا زیانده. اول خو دغه تازه خبر ده چه نن پاکستانی قوتونه د سیستان و بلوچستان د سلیوان سیمه وشته. یعنی دا دسی خیلی چه پاکستان دوم را صبر و حوصله ندرلوده چه دغه خبری یا دغه مسئله د خبر دلاره نه حل کی. او دی دوی نور دوست هیوادونه کن چی دی مثلا چین ده راګې په دې باندې کله چې تاسو د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کېدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسو حل کړئ. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران لپاره یو مشکل ده، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه یو تفاهم سره د دواړو خواو نه ترسره شوی.
یعنې ستاسو مطلب وبخشئ، یعنې ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ به پسې پراخ نشتی د دواړو هیوادونو ترمنځ، همداسې ده؟
اوس خو ایران یو حساس حالت کې دی. ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بحیره کې مصروف دی. خو یعنې دا به یو بل هغه د ایران دپاره نو، ځکه ایرانیان هم وارخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه ني توتیه ني. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه
مننه اتمر صاحب. دې ته بیا راشو، دې ته راځو چې د سیمې لپاره اثرات څه دي. خو همدا پوښتنه سي، آیا دغه کړکیچ په پسې پراخ شي او کنه؟ په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
سلام او درنښت تاسو درنو ملګرو اوریدو اوریدو والته. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکیچ به پراخ شي. د ټول عاملونو دي په سیمه کې، په ټول سیمه کې ستونزې رامنځته شوي دي. اما د جیشل عدل او همدارنګه د هغه ازادي غوښتونکو بلوچانو چې پاکستان یې ځان ته خطر او ترهګر بولي، د هغو په دغه ډول باندې ټارګټول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریک کول، د دې ښکارندوی کوي چې په راتلونکو ورځو کې کلی نږدې نوي ممکن کال دوه کاله وروسته همدغه ډلې لکه په تېر شلو کلونو کې چې له بده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوی هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوي، دا به نور هم قوي کېږي. او د سیمې په ځانګړي توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه دا چې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران په تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو، که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تیرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اټاک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی، ډېر ډېر په واضح ډول لیکل دي چې دغه دوه هیوادونو تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه په سیمه کې د نورو سي د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سي، د دې تر شا درېدلې دي. او دا د دې لامل شوی دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغه دوه هیوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګه د بلوچستان ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټن ځایونه یا ښکار ځایونه چې درلودل هغه هم ساده سوله چې دا د زختا او د دبي هلته مرسته کېږي، هلته د تحلیلات او د لوجستیک ټول کېږي. نو زه فکر کوم د اوسني وضعیت په ګټو او هغه څه چې حتی په امریکا کې اوس ځینی پالیسی میکران ترې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټول سیمه باندې تر اغېز لاندې راځي.
مننه استاد صاحب. تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غشتون کې غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر می تر خبرونه مخکې واخیست، دا په پلان سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دغه شک نشته دا خو تاسو وګورئ کنا چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیر شو کنه، دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، اسیته دولت تنظیم شوه دي. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی رسنی زکیږي او تاسو خبره سم ده.
اغلی کډوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تومره موافق یا سیدی خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کډکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې دا خبرونه په نړۍ کې خبريږي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح شي.
زه فکر کوم چې لدسه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو بدل کړي، هغه څوک چې غواړي چې واقعا پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې همدغه سې فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشنج زیات شي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو واسي پذیري حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مو چې تی پی سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان لري، او د کیسه د بلوچستان په منځ کې ډېر عملیات ترسره کیږي او دوی واقعا نگرانه دي. نو په همدې خاطر باندې دوی ضرورت لري چې مثلا ایران سره همکاري وکړي، او همدارنګه ایران چې نوې هلته مثلا ځینې حرکتونه شروع شوي دي، او مثلا بنګبول د پروس کړه عمومي تظاهرات څومره په پښتنه قوت باندې وشو، ټول ملت د دې په خلاف باندې ودري. د پدې حالت کې زه فکر کوم چې دوه ملکونه نه دي چې مثلا همکاري ونه کړي، دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري، او په دې کې شک نشته دی چې مغه حرکتونه چې څه بلوچستان کې دي خواته دي هغه خواته دي، دغه فرصتونه به نور کسان به استفاده کوي، او دې ته بل لمن به چې شاید یمن کې دی او به بے اعتمادي یعنی ګرانی لا زیاته کی او د په واقعي تشنج باندې بدل شي.
مننه. ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1983 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړ سره مخالفت وکړ، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قوا بیا افغانستان ته راغله، بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 نیټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی هلته سم تر سره نشي، او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لړ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به لدی سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا د آزادۍ غوښتونکو کوم تحریک شته، لکه څنګه چې د ګارډین رسمانه له مقالې تر تاسو ودونه سو او اساسل ویش تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په ودري زولار مخالف حرکت دی. دغه څه کوم شکل چې وسامه سوي دي، موږ د دې خیرانو چې په تیر یو نیم کلونه کې د بلوچستان د آزادۍ غوښتونکو تحریک کله چې نړیوالو ورځپانو سره لیک سو، په تیر یو نیم کلونه کې یاده دي غړي حتی په غربي هیوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې ترڅنګ زمیست ادم تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوی، چې هغه خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستانو د ادبي لید د آزادۍ غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه وړ ګرځي، لکه په هغه مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بلی باندې بحثونه اوس متحده ایالاتونو کې پالیسي، او کله چې متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي، او په لومړي سر کې دوی نوم راتل دوی ته توجه هم اړول دي. او پاکستان په دې مطمئن دی، په تېر او څو او کلونو کې کله چې دوی په دغه دوه ایالاتونو کې چې دوی صوبې او تبایي پر پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاری هم نه ده کړې، هغه دغه ډیسپیوټډ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل داوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا د داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې، وو د بلوچستانو د آزادۍ غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو صدلیکسي او نړیوال پالیسی جوړونکي په نړیوالو سیاست کې سیاستونه او سیمهیز سیاستونه کې سیمهیزه او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په شه، نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب، دا ستاسو د خبرې په تایید مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته او چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پوتیرو فرزن یو اټکلي وخت زیات کم پوتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلې دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ او دغه لیکنې نه وي خبرې کړي، لیکن لتیرو دوه ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو رسپانو کې همدا مسله دی چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچستانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ په سپو کې د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادۍ رادیو په فیسبوک باندې کې شریک کړی ده. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به ز له تاسو درنو مېلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د په وینا هغه کا پاکستان یا ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلالي کلی دي دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي بوجبا ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي، دواړه د افغانستان د پوینا دشمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقیر لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د زمکې لمخې د پوینا او رکشي. نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث تر وګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي، کچیرته له لوی سره د منځنی ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه وروسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن کله غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟ یقینا دغه تشویشونه
شته، ځکه اوس که منگا دنن رازه دغا صورت حال و گروه پاکستان و ایران دوار اتر یو حدا پوری و سم پر رکی دی الارد دی پستلا تیار ساید دی پریمانا چه مثلا پاکستان دی پاکستان دغا صدر ازم پر آغی کیو پر سیویس کیو دا خپل آغا سفره نیو تمام پری خود بیرتر آغای پاکستان تنن او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللای او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تلو ویزا نه دا ورکړه. یا همدغه سه ورورو هغه کېږي مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کمبل دام د ایران د پاره، ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان د پاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوي جګړې توان نه لري. خو په هر صورت کدا یو داسې یو لوی پروژې چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې د پاکر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانې که د پاکستان د خانې په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هیوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي مال تجارت دغه راکړه ورکړه په دغه دواړو هیوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنی یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومې خواته انکشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اخلي کړو خیل. تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکري چې په دې سیمه کې د منځني ختیځ لاغه سره رانیول تر دی خو پوری په پراخیدو ده یو ډول. البته اتمر سب دې اشاره وکړل چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبري کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څو ګوري د پاکستان په پاوڅ باندې ډیر زیات فشار دی، حتی د حمله په لومړی ورځ باندې ډیر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي، یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نه سره وخت
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به سهغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه ناامن شي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان به لاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
به تر شا مثلا هند به د وضعیت نه به راضي وي چې دا وضعیت لږ تر تشنج خواته ولاړ شي او په ان باندې سم دی یو لو ته هم د بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم دغه ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت په انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تاسو مو حرکت چې وو بیا په سره د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرام بللو او متحمولو. همدارنګه مثلا امریکا به ډېر خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې شکل کې همدارنګه مثلا کې اسرائیل دی. یعنی دلته ستاسو هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نګټ اخلي او لمن ورته وهي او د خپل تحرکات په کار اچي. دا مربوط دي چې آیا څنګه چې تاسو هم وویل چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې ده، تکه چې واقعا نالته اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده، سیاسي ثبات مطلق له بین تللی ده، مثلا یو مطرب مثلا اعظم اوس مثلا په زندان کې پروت ده، دلته وضعیت ډیر اغه نه ده. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا به تفاوت نه پاتې کیږي، واقعا غواړي چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته. اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چیرې مثلا ایران سره همکاري نکوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچستانو لپاره چې هم مثلا کوس بس بلوچستان کې د افغان خاور نه استفاده ونه کړي، مجبور شي د ایران له خاور نه استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه به مهار کیږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول لوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کی او واقعا د بلوچستان د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کیږي اوس په شت د طالبان هم نگران وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کې د شي چې مثلا ځینې همکاریان ولري او نه لري، اما په هر صورت دغه یو مشکل ده چې نه تنها چې د ټي ټي پی مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخت بعد به شدم دغه مسله به راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچستان په اصلاح تاکسیګي
اكو ماکیګي. البته وسیم ویل دي زین پاکستانی رسنۍ او د زین پاکستانی چارواک په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچستان او وسلوالو سره د افغانستان لدنن کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې ته اغلی کډخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې د اتهام و چې له بلوچستان سره د افغانستان لدنن مرسته کیږي، خو کچیرته ارقام او توکتل شي په تیرو دونی مو کلونو کې د بلوچستان غورځنګ کمزورې شوه نه دی، د دوی حمله زیات شوې دي او شدید شوې دي. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د وضعیت په کچام تاسو د خبرون په پیل کې د اشاره وکړل چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتر نه شي، اما که دغه روابط جګړې تم لاړ نه شي او هم دغه سکړکې چن وي فرضاً سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بېل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیر لري، لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوې یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځني ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هېوادونه بیا هغه هېواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزور دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو پر برخه کې خورا ډېر کمزوري تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی په وچه کې پروت هیواد دی او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي که ایران دی که پاکستان دی او که د منځنی آسیا ځینې هیوادونه دي نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدل کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع و، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله کومه جګړه چې پیل شوله افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع و. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي او دا بې توجه یو ډېر لږ سیاسي تاوان چې افغانستان کې یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو ترهګریزو ډلو یا هغه افراطی ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره خپلو بهرنۍ پالیسۍ له مخې کاروي افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیا د دغه هېوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هېواد ولري خپل هېواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه اغلې رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فلیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د په سیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2006 او 2010 ترمنځ به راشي چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی دی نه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي. د فایر اینډ فیوري کې چې د 2006 او 2010 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي دي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هېوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنی دا ناڅاپي کار نه دی او نه هم د هر قدم دپاره د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هېوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري. دته د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی په ټوله کې افغانستان نه د سیمې ټولو هېوادونو به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کې تر نورو هېوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي، دوه ظاهره ده خو مناسباتو ځکه چې زیمانه چې یو بل سره سیاسي زیمانه چې یو بل سره ویني نو خپلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی، ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محفلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات شته. د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا د په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک صاحب د خبرو بس ده هم ورزياته کم سي د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهيسي ډیر نارمل وو او له هغه وروسته د غوس جنجال دي چې تازه پیدا شوې ده چې د یو بل په خاور باندې بمباري کړې دي. په خو په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانيانو ته هم تاوان ورسي، مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووشل شو او ایران اکسل عمل هم بیا ښکاره کو پیغه وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکي ابوالحسن جعفر ووشل شو او همدارس په پاړچنار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي شخړې شوي دي، کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه دا دی ایران او پاکستان روابط لکه څرنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاد کړه، له پخوا راهیسې هم دا سينه اوس ډیر شي که چیرته په دغه سره روابط وباندي دغه رقم د اور اورلګي تلای وو هل شي، څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شک چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړ کی؟
ایران او پاکستان پی منافی هم زین منافی مشترک لری او زین تضادون هم لری توی خبر منز که مثلا دی ایران حوات دوی دی خبر دی بلوچان و زین دارازی دی، یعنی بلوچان علتم دی او دوی خبر آزادی و خبر حقوق دی ایران دی حکومت نواری. بلوچان سنی مذهب دی دا د ایران چارواک ته د منلو نه دی چې هغوی د سني مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو د خوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې او همدغسې نور مسایل دي کې لکه چې وویل شو د سیم استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو څانګه یا را دا د ډېر وختونو نه عین که زه تاسو ته وایم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسئ په جمهوریت کې بیا د دیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل دې کې. او تر دې نه نه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند رسی په یو طریقه د بلوچانو ته، یعنې دا یو لویه پروژه ده. د بله خوا نه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هېڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هېواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیستی او د دوی مشوره یې هم اخیستی. نو که دغسې او د بل خوا نه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي او دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه د جیش العدل نه د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوا نه یا د پاکستان د خوا نه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه پر
مخ مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غشتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال وو او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه وه. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونې لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دي چې د هغه د په وینا تر هغه رو مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره
پاکستان هم خب
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کړو خیل کڅام دا سوال یو ډول تکرار د خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه جوړي د اختلافات ریښې لري.
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوسمه ته اشاره وکړه مشکلات خو موجود دي، اما د دې موجود د مشکلاتو د مهار کول لپاره مثلا دی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف باندې د دوی د فشارونه وی چې څنګه د خاورې بل په خلاف وکړول شي، اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې باندې دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کې او همدارنګ بیا پاکستان باندې د هغه بلوچان قربتوب کې چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي، نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کیږي او د همکاري نه بغیر بل لار نه لري. دغه چې ما مرکه مو ویل سعید چې مثلا اوس په پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه د انتظار اتلري چې څنګه همکاریانه ونه کی، بلکې هغه کسان ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کی. اما دلته د فوج هغه ځکتیا او یا د خپل د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دي ګټ پکې کیږي. د ټولو کولای شي چې ما سندر مخلصانه د امریکا سره ولوبي کې څنګه پایلې الکرو به دی چې په تل دی د دې خپل داخلي سنځي دغه مخنیوي به څنګه کوي. نو دا مربوطه هغه لوبې ده چې د امریکا د سر څومره کومه کوي چې مثلا آی بلوچستان ته ځي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به هغه په مقابل کې باید هغه خدمات یې همکاریان کوي چې مثلا ایران نام نه شي. نو دا مربوطه مغه
ولې فکر نه کوي چې د ایران د ایران لپاره د وی بهانه او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته هلته حسین تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حسین هم په ترهګرو کې شامل شوی دی. ل غنه پرته د ایران څنګه د امریکا لوی اډه پرته د قطر کې همدارس چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولې شي، په سوریه حمله وکړه، یعنی د ایران لپاره خو ډیر لاري چارښته.
نو ول پاکستان هغه ګوري یو هغه د چې مثلا یو مملکت وایي مستقیم یو ملک سره په جنگ کې سي، شاید امریکاونه وایي مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزې ته جوړې سي په خپل داخلي ستونزې کې دی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا غبنتی مشکلات په داخل کې دي ترتیب څه فکر څه هغه قوی تر بجای داسي یو مستقیم یو چاسر په جنگ کې سی او په کې تاوان ورکي او هغه کې زیاتره zarar وميني او یا په بینالمللي ملامتیا کې هم راشي، لته خو باندې مجبور دي چې بس هغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسه هم بیا روس په تفاوت نه پات کې درش کې دشي لته مثلا چین په تفاوت پات نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د سی اولو جنگ لپاره په امریکا ماده به چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف هغه دي. اما امریکا به کامله په دې علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کوي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کی او هغه تقوی کوي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي په جای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمن تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً هم دومره لکه د افغانستان او د ایران ترمن چې دی، یعنی کم سرحد نه دی، خوند کېدل هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمن تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بل لورته یو شمېر پاکستانی متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوز په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 مینیټي عمومي انتخابات وځندوي، ځکه چې اوسنۍ حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی کاغ نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې تلمن ووهي او خپل ولست قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې لیټ نام ته لیکوال پاکستان کې د کتاب کې د بنزیر د کله چې دویمه دوره ته راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لاشوونې چې دوی د سیاچن کې برید وکړي، هندستان د برید وکړي تر څو په پاکستان کې انتخابات وځندي. یو همدغه چې وسول د کتاب کې ډېر واضح راغلی دی چې هیڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همیشه پاکستانی پوز پاکستان کې ماشاءالله لري قدرت ترلاسه کوي، هغه نه د یو څه لار چپکړې دا او د سیاسي ګوندونو د امام خان را وصلو به په دغه لری کول او بیا دغه حکومت سره حکومت تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پاوز په بشپړ توګه پاوز بریدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتاري او حکومتاري خپلواکي نیول دغه ماشاءالله د سیوري د ډیره وتلې دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای چې هغه خورا ډېر وخت ووتی ترسره نه شوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده ځکه چې پاکستان کې د ننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یوې پاتې پرېږدو. حتی په پنجاب کې هم دا بحثونه پایل شوی پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود هغه خورا ډېر پیکه سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته نو هغه ارام لا تر به تر لاسه کولی او لسه دا شول چې پاوز نه نو پاکستان ستاسو ممکن د انتخابات ودرېږي. یو بل بحث ټول مهم دا دی چې تاسو د مايكل کریکټن د کتاب ډیسکلوزر لمخه دا جغرافیایي وي شو چې ویلي او په ځینې قومونه هغه بلوڅان دي کوردان دي پښتانه دي د سیمه کې خاص دا د پلو دوړو پاوتا ویشل سوی دی همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې سوی دي لکه شیزم سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو لپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو لپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبیعي خبره ده هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري هغه ځینې هېوادونه چې ایران یا هندوستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي. لیکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په خورا ډېره ښکاره وه هغه اغه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کیږي ځکه ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوچستان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا د دې سم خطر ده چې ټول پراته بلوچستان ایرانیان ممکن ده هغه حقوق بلوچستان سره یوځای شي. البته بلبخانه موږ په هغه وضعیت کې نه یو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوچستان هم دا ویره ورسره بیا درنه د کوردانو مسله نو د سترو قدرتونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غوړې مثلا یو هېواد لري په ځانګړي توګه ډېر زیات هوان ورول شي هغه هم دوی نه غواړي ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې وو داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېر دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست کار ملکی سیاست یو کې نظامی سیاست پیره په کتو دا اټکل کېدلې چې دغه مسایل د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکی دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات په شپږم فبراير 2023 کې اټکل شوی د انتخابات کې دی باندې تاثیر لري ممکن دا هم ځدیږي.
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروګرام کې مو موضوع دا ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران برید په د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. لوی خبرتیا وروسته به د غړخ راوس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د آزادی راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
آزادی راډیو څلورویشت ساعته.
له پاکستان سره تقریبا یو ونی وشو چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې دي خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې دي. پورسو کې د راپورونو هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفته کار کوي یعنی 14 ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي پرته له شکه به دغه تجارت هم غیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کول او ته د تزرت شنه کړی چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر سپ څنګه که څه هم دا سوال د خبرونه په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو لیکن دغه اندیشنې تر څو بریده تاسو ته مواجه کړي
اوس غوړي چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران تر وینځه روابط ډېر خرمانی جدی دیدی توی آیتونا همیشه ایران تا سفرونه که ای وزیرانی زیال تا او دیگوی نرازی او پدر قسمت که افغانستان اوست دیران سردیر نشتیده او برعکس پندر موده که ورورو پاکستان سره زمون علایق مخ په خرابې دوی تاسو ورزل کښتاسي یادونه کړه دغه تجارتي لارې ګانې دا ماتلې دي د سره د بندر دواړو خواو ته او یو نو پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریزی خپل کړی په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزا ولري او پاسپورت لري، یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زمونږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي او لکه چې تاسو ورته ویلې دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا 3 میلیارد ډالر ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، 500 میلیونه ډالر شاوخوا کې وو. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بله خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت د دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغیزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بله خوا نه خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همدغه اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه کور اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. د بله خوا نه د افغانستان په وارد کې که مونږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برښنا را واردوي او همدارس د تجارت ته مخکې اتمر سره به اشاره وکړه، که چیرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خلا طبي خبره ده چې دواړو خواو یو څه نرمي خبري هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډیر زیات دی چې ډیپلوماټیک روابط به ممکن هغه صفات نشي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. کدا روابط هم ساړوي په افغانستان به تاثیر څه
افغان سمندر په یو جغرافیه کې واقع ده، چې او یو په خوشکه کې یو ګیر ملک ده یا په وچه کې، دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بې ثباتي وي یا جنګړه وي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد را نسی یا همکاریان و نسی، نو بیا با افغانستان با واقعا پستون زو که بیوی. اما رازو چه مثلا که دیت منز رابط هم در قم سارا پاتیشی او جگلا رامنسن نشی وزیعت غری شدون به خاص اقونه لیزه که چه طالبان و مشان چه دی ده پاکستان سر مشکل نلدی زفکر کام، از که چه ده غوی پا همکاری بانده په قدرت باندې ناست دي، یا مثلا د حمایت ضرورت لري، هلته کورنۍ دي، بزنسونه دي، کدي په هیڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي. او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دي، ځکه چې کله ناکله دا سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي، نو وزنې لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات له د ایران لاره افغانستان ته درلودل. نو افغانستان بشه په دې حالت کې حتی ازنی کوشوه که چه خپل توازن یا بلنس رابط وساتی ده ایران و پاکستان سره، و تا که دیشه یو ده خیر خیگر رول هم مغواری چه اولو بویه. نو زه فکر کوم چه که وضعیت خرابیگی افغانستان متاثره کیگی، او که ده حرکتونه یا ده فعالیتونه که دوی تروستی ارتوه یا ده ازادی خواهی فعالیتونه شروع سی، امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي. نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بې‌ثباتۍ باندې تاثیر گذاري، ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی، او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته سفر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي. نو که دغه لارې بندېږي، موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د امنیتي لحاظه، او یو نو حراج و مرج به حتما پا داخل کم شروع که ایگه، زکر چه وزنی لاره پاد که ایگه مقه مرکزی هستی، او مرکزی هستی اقو هستیم تأثیر گذاره ده موسکاو لسیاستونو ناو ده دقیقه ده نفوس ساها ده. نو زه فکر کوم چې هغوی به خپل اندېښنې لري، دلته به د خپل شرایط وضع کوي په طالبان باندې. نو که هر څومره په منطقه کې وضعیت خرابیږي او تنګیږي، هغه مستقیم تاثیر کوي، ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو، موږ تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی له لارې کیږي، او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري. او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي، نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کیږي، که دیش پزینه دغه درزنه کې داخله شه او پزینه حرکتونه کې مثلا دوی همکار پاتې شي. نو د بیا به هر کې به افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کېږي او دوه ملکونه به ورته نیسي. دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولدي.
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمنځ، یعنی کړکیچ رامنځته شي، خو طبیعي خبره ده چې ښکارا د سیمې پټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي، خو که چیرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دوړو هیوادونو ترمنځ، بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي؟
بل شک چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي، د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي. دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یا مثلا باندې ډېرې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړې، لکن په سیاسي برخه کې، په ډیپلوماتیک برخه کې، یو ویش په طالبانو کې په تېرو دوه ګونی مکالونو کې لیدل شوی دی. حتی د پاکستان په حق باندې په د طالبانو شکم دریځ دی، د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریځ لري او ځینې بل ډول دریځ لري. همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نامتو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل تقیم زاکر، دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې. اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی، همدارنګه خپله د طالبانو مشر هیبت الله، دا د پاکستان سره خورا ډېرې اړیکې لري. یو ویش بدلته دننه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه وي د دواړو هیوادونو په حق باندې، او دا ویش کېدلی شي چې په افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیا باندې چې کوم حاکمیت دی اوس لري، دا تر اغېز لاندې راشي، ځکه هلته به یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي، نظریاتي ویش به رامنځته شي چې دا په ټوله کې د طالبانو کوم بج حکومتداري ورته وایي یا کوم سیاسي ساختات دی رامنځته کړی، دا به تر اغېز لاندې راشي. همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګري لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریز لري، خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریز ولري. په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شوییزم خلاف د نظر لري هغه طالبان سره بیا خپل اړیکې لري هغه په دې موضوع کې طالبان او وحد سوي چې هغه یو طرف نشي اما د نن بیا ځینې نور طالبان چې په بیلابیلو برخې لکه صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیه څخه هغه به دیتا د لارې ډېر ستونزمنه کړي چې د کوم طرف نشي او بې طرفه دی پاتې کېدل نه شي ځکه په دغه
مننه ډیره زیاته آزاد صاحب چې په باسکې مو برخه را سره وخت ساغلی کړو خیله تاسو هم منندویم او اتمر صاحب له تاسو څخه مننه کوم زه احمد شبرلا ورېدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.